ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. آرزومندیم که تا این دم روزهای خجسته عید را با خوشی و سلامتی سپری کرده باشید. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود و موضوع برنامه به مذاکرات صلح و پیامدهای آن اختصاص یافته است. پیش از آن همکارم جاوید نعیمی تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها: پاکستان میگوید چین و امریکا به حمایت از مذاکرات صلح افغانستان تعهد کردند. دیدار تیم های کرکت افغانستان و کانادا به دلیل بارانی بودن هوا تا حالا آغاز نشده است و گروه داعش ماه گذشته در چند حمله در عراق و سوریه از گاز کیمیایی استفاده کرده. مشروع خبرها: وزارت خارجه پاکستان میگوید چین و امریکا به حمایت از مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان تعهد کردند. عزیز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان به روزنامه دیلی تایمز گفته که آنها برای مذاکرات زمینه سازی میکنند. به گفته آقای چودری، دور نخست مذاکرات رسمی میان دو جانب در فضای گرم در پاکستان برگزار شد. وی می‌افزاید در مذاکرات اخیر هیئت حکومت افغانستان برای جانب مقابل آن نکات اساسی را توضیح داد که برای تامین صلح و ثبات در کشور ضروری دانسته می‌شوند. معاون وزارت خارجه پاکستان می‌گوید صلح افغانستان می‌تواند صلح و ثبات را در تمام منطقه تقویت کند. شورای عالی صلح افغانستان برای برگزاری دور دوم مذاکرات رسمی با طالبان آماده می شود. شهزاده شاهد سخنگویی شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت که کار بالای آجندای این دور مذاکرات ادامه دارد، اما تا هنوز روشن نیست که این گفتگوها در کجا و چه زمان برگزار خواهد شد. نخستین مذاکره رسمی میان نماینده های دولت افغانستان و طالبان حدود 10 روز پیش در مری در نزدیکی اسلام آباد برگزار شده بود. دیدار تیم‌های کرکت افغانستان و کانادا به دلیل بارانی بودن هوا تا حالا آغاز نشده است. انتظار می‌رفت بازیکنان دو تیم 1 ساعت پیش بازی را آغاز کنند، اما به خاطر نامناسب بودن میدان و بارانی بودن هوا مسابقه متوقف است. روز چهارشنبه افغانستان در سلسله این رقابت‌ها نخستین شکستش را در برابر عمان تجربه کرد و موقعیتش را در صدر جدول گروه B از دست داد. کرکت‌بازان افغان پس از 5 بازی تا حالا 3 پیروزی به دست آوردند. یک بازیشان به دلیل بارندگی شدید لغو شد و در یک بازی دیگر شکست خوردند. بازی امروز آخرین دیدار افغانستان در دور گروهی این مسابقات خواهد بود. از میان 14 تیم رقیب در این تورنمنت 6 تیم برتر به جام جهانی کرکت 20 اووره سال آینده راه پیدا می کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در یک بمبگذاری انتحاری در عراق بیش از 100 تن به شمول کودکان کشته شدند. بمب جاسازی شده در موتر دیروز در یک بازار مزدحم شهرک خان بنی سعد منفجر شد. این یکی از مرگبارترین حملات است که سوی جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی در عراق صورت می‌گیرد. انفجار به حد نیرومند بوده که چندین ساختمان فرو ریختند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. این گروه گفته که 3 تن مواد انفجاری در موتر جابجا شده بود و یک بمبگذار انتحاری آن را منفجر ساخت. رهبر مذهبی ایران میگوید که با وجود توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ موضع کشورش در برابر خودخواهی آمریکا تغییر نخواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی به مناسبت عید که امروز به طور زنده از تلویزیون ایران نشر شد، همچنان گفت که تهران با پالیسی آمریکا در شرق میانه به شدت در تضاد باقی میماند. بر اساس توافق هسته‌ای که میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به روز سه‌شنبه گذشته در ویانا امضا شد، تحریم‌ها بر ایران در بدل محدودیت درازمدت بالای برنامه هسته‌ای تهران به تدریج کم خواهند شد. رهبر مذهبی ایران که در تمامی امور دولتی در ایران حرف آخر را میزند گفته است از سیاستمداران می‌خواهد که این توافقنامه را مورد بررسی قرار بدهند تا اطمینان حاصل شود که منافع ملی کشور محفوظ است. و افزود که اجازه نخواهد داد تا اصول انقلابی یا قابلیت‌های دفاعی ایران خدشه‌دار شوند. ملیشه‌های کرد و گروه‌های ناظر می‌گویند داعش در ماه جون در چند حمله در مناطق کردنشین عراق و سوریه از گاز کیمیایی استفاده کرده است. 2 سازمان مستقر در بریتانیا به دنبال تحقیق این حملات تایید کردند که گروه شورشی دولت اسلامی غیر نظامیان و نیروهای کردی را در عراق و سوریه هدف قرار داده است. با گفته این نهادها در چند حمله در 21 و 22 جون علیه نیروهای پیشمرگه از گاز کیمیایی استفاده شده است. نیروهای کردی با شدت درگیر جنگ با گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه اند. یک سخنگوی ملیشه‌های کردی میگوید این نخستین بار بود که داعش از گاز کیمیایی استفاده کرده. تا حالا در مورد نوعیت این گاز چیزی گفتن نشده است. یگانه متهم بمبگذاری در ماراتون باستن با یک زندان که دارای تدابیر خیلی جدی امنیتی است به ایالت کلرادو منتقل شده است. اداره فدرال زندانهای آمریکا میگوید جوهر سرنایوف که 21 سال است هفته گذشته به یک توقیفخانه در فلورنس منتقل شده بود. در این زندان حدود 400 زندانی به شمول زکریا موسوی متهم حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا در بند به سر میبرند. جوهر سرنایوف به اتهام بمبگذاری در مسابقه ماراتون در ایالت باستن امریکا به روز 24 جون سال 2013 به اعدام محکوم شد. در آن حمله 3 تن کشته و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. و پارلمان آلمان طرح جدید کمک مالی به یونان را تصویب کرد. اکثریت نمایندگان پارلمان آلمان پس از آنکه انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور هشدار داد بدون این توافق یونان با هرج و مرج روبرو خواهد شد، کمک مالی جدید یونان را تصویب کردند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که پارلمان آلمان دیروز به دنبال 3 ساعت بحث با 439 رأی موافق، 119 رأی مخالف و 40 رأی ممتنع به این طرح رأی مثبت داد. پس از تصویب این کمک مالی توسط رهبران 19 کشور حوزه یورو از جمله انگلا مرکل و الکسیس سپراس صدر اعظم یونان به روز دوشنبه، اکنون با تصویب آن در پارلمان آلمان به نظر می‌رسد که بخش از موانع اصلی برای حل بحران مالی یونان برطرف شده است. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او امید مرزبان مو په خدمت کې، او بیا هم درته د اختر مبارکي وایو. په نننی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په سولی خبرې کوو. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح شرګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له لومړنیو مخامخ خبرو وروسته په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګېدو ته هیلې پیدا شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي سویه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د اسلام آباد په مری شرګي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رسول علي شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي څوګندیم شوي دي. بنزدی ورځو کې شاید رئیس سره وګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وحدت حکومت مشرانو سره موږ هم په آمادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغې باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازي منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف کم ټکي دي هغه مشخص شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دو اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استاسو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې رواني خبرې تایید کړي او ولسمشر اشرف غنی د ده د سرګردونو ستاینه کړې ده. د سولې د شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي. په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه خواوې به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز به د خبرو دوهم پړاو له کم کې اختره وروسته وي. د سولې د عالي شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه پورې نه دی څرګند، خو د په وینا حکومت او د سولې شورا پر یوه ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي سابیه د سولې د هڅو ملاتړ وشي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوې ده بشپړ ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په یو مرکه کې ویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د آسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. د ویل چې د مری خبرې په خورا صمیمانه فضا کې وي. پرون او نن غنو افغانانو ازادي رادیو ته په مرکو او پیغامونو کې ویل چې په سرجنی اختر کې د دې لپاره زیاته خوشحالي احساسوي چې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي. په خبرونه کې به د خپل درنو ملمنو نظر او پوښتنه چې آیا دوی هم سولې ته خوشبینه دي کوي پر څه حساسې لمندي.
سلام و عید مبارک. به امید آرامش و صلح همیشگی در این برنامه زیر آسمان کبود ما امید مرزبان با همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. خوشبختانه که در این دو روز عید خبر جدی از انفجار و انتحار نداریم و ظاهرا به نظر می رسد در نقاط مختلف افغانستان مردم عید نسبتاً آرام دارند. هرچند حالا قضاوت در این رابطه خیلی پیش از وقت است، ولی آیا می توان گفت آرامش نسبی در عید نتیجه نخستین مذاکره رو در رو میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح است؟ از دور بعدی مذاکرات که شاید در دو هفته آینده برگزار شود چه انتظار می رود؟ آیا می توان گفت بنبست شکسته و حالات دریچه به سوی رسیدن به آرامش نسبی باز شده است؟ شما از گفتگوهای صلح چه انتظار دارید؟ این همه سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود با شما شنونده ها و با مهمان های ما به بحث می گیریم. شما از طریق تلفن و فیسبوک می توانید با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیامتان را مثل اس ام اس بنویسید و به شماره 818 بفرستید از همین حالا به ما می رسد. ولی شماره های تلفن را که می توانید با او تماس بگیرین تا لحظات بعد اعلان خواهم کرد. حالا قلم و کاغذ را آماده بسازین برای اینکه شماره را یادداشت بکنین و به ما زنگ بزنین. مهمانای ما در این بحث هستند سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوزویک و تحلیلگر سیاسی، عبدالکریم حقیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن و دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه.
ټولو ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو اوریدونکو ته هم لکه څنګه چې وویل شول موقع درکو چې زموږ له ملمنو څخه د سولې په اړه نظر څرګند کړي او یا خپل نظر ورسره شریک کړي او یا هم پوښتنې ورڅخه وکړي. لومړی ښاغلی یوسفزی ته ځو چې په لندن کې فعلاً میشته. یوسفزی صاحب، لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې وویل، موږ ته پرون خصوصا چې ډیرو اوریدونکو د افغانستان له مختلفو سیمو څخه تلیفونونه کول، نو ډیرو په دې ډیره خوشحالي څرګندوله چې وایي په سرژنۍ اختر له نورو سره ډیر توپیر لري ځکه چې سولې ته خلک خوشبینه سوي دي. تاسې د دې خوشبیني څومره موجب بولی، څومره په حقیقت ولاړه بولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي. واقعا هم چې تیرو تقریبا څلورو لسیزو جګړو افغانان امن او سولې ته ډیر تګ کړی دي، او کله هم چې داسې یو موقع پیدا کیږي چې هلته د امن خبرې کیږي، د سولې خبرې کیږي، نو افغانانو امید شته. د امید یې د لاسه نه ده ورکړی. زما په خیال دا ځل په لومړي ځل ده چې واقعا یو څه داسې ګورو چې باید امید ورته وشي. تر ټولو لومړی دا ده چې په تیرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې طالبان په یو موقف او یو دریځ ولاړ وو چې موږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو، او تر څو چې یو خارجي په افغانستان کې موږ خبرې نه کوو. اوس طالبان یا د خپلو پریکړو له امله اوس له دغه خپل یو موقف نه، چې ډېر یو جدي موقف وو او ویل کېده تر ټولو مهم موقف وو د خبرو د مخته وړلو دپاره، تر ټولو غټ خنډ وو، د هغه نه وروسته شوي دي یا په هغو کې نرمي ښودلې ده. نو زما په خیال دا تر ټولو غټ مثبت بدلون وو. دویم خبر دا ده چې د لومړي ځل دپاره چې کوم هیاتونه د افغان دولت سره په پاکستان کې کېناستلو، په خپل هغه هیات د طالبانو ترکیب کې چې کوم کسان وو، هغه د طالبانو واقعي مشران دي او د کوټې شورا عمده غړي دي او مهم شخصیتونه دي. دریم دا چې دا خبرې مذاکرات په پاکستان کې کیږي. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې افغانستان ته بدبختانه که سوله راځي او یا کارت راځي، هغه د پاکستان د لارې کرانه شي، نو هغې افغانستان کې دوام به مشکل وي. او دا ځل پاکستان هم یو ډول قرباني ورکړې ده، هغه داسې چې دوی همیشه د دې نه انکار کړی ده چې په پاکستان کې افغان طالبان میشتي یا ژوند کوي. خو یو ناڅاپه په پاکستان کې طالبان را پیدا کیږي، بدرګه کیږي، د مری غریزي سیمه ته وړل کیږي او غلطه خبرې کول کیږي. نه اوس طالبان پاکستان هم دغه موقف نه چې همیشه به انکار کوي چې په پاکستان کې طالبان نشته، هغه یو ډول هغه یو ډول خفت په ځان منلې دا اوس د اقرار کوي چې موږ سره طالبان شته ده نو کله چې دوی د اقرار کوي چې دوی په پاکستان کې د نن طالبان شته ده دغه نو وروسته دوی په طالبانو مشورې ورکولی شي واقعا پاکستان دوه ډوله نفوذ لري په افغاني طالبانو باندې یو دا چې اوربند فشار اچولی شي دویم دا چې زیاتره طالبان چې کوم دي هغه د دیوبندي فکر خلق دی او په پاکستان کې مدرسې ویلې دی او پاکستان مذهبي ګوندونه او مذهبي شخصیت سره ډېر نږدې اړیکې لري که وي فشار واچوي او دغه دلګي یا اسلامي شخصیت په پاکستان کې مذهبي شخصیت یې وي په طالبانو ته مشوره ورکړي یا ورته فتواګانې ورکړي نو ممکن دا د سولې خبرې مخ ته ولاړ شي نو دې عمل زما په خیال په تیرو دیارلسو کلونو کې دا لومړی ځل ده زه فکر کوم چې ډېر مخکې تللي یو او سره د دې چې تر اوسه پورې داسې یو حتمي رایه جوړول چې دا خبرونه به یو نتیجه راووزي حتما به راووزي خو بهرحال یو ښه آغاز شوی ده یو ښه ابتدا شوی ده او که دغسې دوام وکړي او دا خبرو ته باید مونږ افغانان هم حوصله ولرو که یو چاودنه کېږي یا یو څه نور څه کېږي خوشبخته نست تیرو دوه هفتو کې دا کمې شوي دي او په خوست کې چې کوم برید شوی ده سره دې چې امریکایانو په مرکز باندې شوی وو او هغلته زیاتره افغانان له منځه تللي خو په خوا کې دوی چې به طالبانو دا ډول بریدونه کول ډېر په نره او ډېر په افتخار به یې د دوی پله په غاړه اخیسته نو اوس داسې ښکاري چې دوی دغه پلان په غاړه نه ده اخیستې او نه غواړي چې داسې یو حالت جوړ شي چې بیا هم دا د سولې فضا کې مشکل راپېښ شي نو زما په خیال طالبان هم په دې پوهېږي چې دا یو اوږده پروسه ده بل طرف افغانان هم د پویګی چې دا پروسې ته انتظار وکړ دا او ځینې قوتونه ممکن وغواړي چې دا په دې کې خلل واچي او داسې خبرې وکړي چې افغانانو ذهنونه کډوډ کړي خو بنیادی خبره دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي او دا زه فکر کوم د دې لپاره ټولو غوړه خبره ده.
تشکر جناب یوسف صاحب شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان را هم از طریق تلفن از فرانسه با خود داریم. جناب ډاکټر صاحب ظاهرا امیدواری ها دیده میشه که زیاد شده و آقای یوسف زای هم تا حد امیدوار کننده صحبت کرد. آیا به نظر شما میتوان گفت بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
از اول تاسو ته همکارانو ته مو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او په محترم دو نور میلمانو ته خپل احترام وړاندې کوم او اختر مبارک کوم. چې راسي تاسو پوښتنې ته زه خپله د دې ساکراتو پیل تل په ډېر بدګمانۍ باندې نظر اچوم او داسې ویرېږم چې د دا مذاکرات محسې د اذهانو د خپرولو دپاره نوي دایر شوي او د کوټې د هغو دوکاندار چې د پخواني ولسمشر په وخت کې کابل ته راغلی و او ځان یې طالب معرفي کړی و او په حقیقت کې دوکاندار وخود او همداسې سرداری یم چې دا ځل به هم پاکستان یو څو نفره د ایسای مربوط کسان د طالبانو د رهبرانو د مذاکره کوونکو په نامه باندې مذاکراتو ته ور بللي وي او په دې ځل به هم د افغانستان د خلکو امیدواري په نامیدۍ باندې بدله شي. مګر په هر حال باندې افغانستان اوس داسې شرایط کې واقع دی چې هغه د چا خبره چې یو سړی چې اوبه سر واخلي حتی زک ته هم لاس واچوي افغانان نن داسې نامیدانه شرایطي کې دي چې حتی دې مذاکرات ته په ډېره امیدواري باندې ګوري. زه هیله لرم چې زه خپل
تعلیم ډاکټر صاحب وردک لیکن تاسو دا شکل دې سره سره کوئ چې د طالبانو د مشر په نوم چې کوم پیغام خپور شو د اختر په مناسبت په هغې کې د خبرو ملاتړ شوی و
داسې پیغام خو تاسو پورته متوجه وي چې دا پیغام اول د کومه ځای خپرېږي. زه فکر کوم چې دا پیغام به هم د مو منابع نه خپرېږي چې طالبان یې مجبور
کړي. لیکن همدغه منابعو دا تر اوسه پورې چې جنګ هم و دی جنګ ادعاوې هم ټوله له همدغه منبع نه شوي دي. کله چې ویلي دي فلانی ځای یې حمله کړې ده او دومره تلفات یې اړولي دي هم همدغه منبع دا خبرونه ورکړي دي. پخوا چې د سولې د خبرو مخالفت هم شوی دی د همدغه منبع له لورې دا خبرونه نشر شوي دي.
شرایط بدل شوی هم دی ځکه چې د داعش موجودیت په افغانستان کې طالبانو ته ډېر جدي ګواښ دی او طالبان په دې باندې ویریږي که چېرته له خپله لهجه بدله نه کړي کېدای شي چې دی موقف په افغانستان کې ورو ورو کمزوری شي او د دې ځای ورو ورو داعشیان ونیسي. زه د طالبانو په صداقت او د پاکستان په صداقت باندې ډېر بدګمانه یم او فکر نه کوم چې دوی د پرښتیا هم حاضر شوی وی چه مثل اون ذکرات بکنی.
تشکر جناب دکتر سیف وردک. حالا جناب عبدالکریم حقیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن با خود داریم. حقیار سیف محترم، اول عید مبارک. دوم ای که دو نظر متفاوت داریم. جناب آقای یوسف زای نظر مثبت و امیدوار کننده داره برای مذاکرات صلح و جناب دکتر سیف وردک نظر مخالف. از نظر شما آیا مذاکرات صلح امیدوار کننده است؟ همین سوال را اگر از شما مطرح بکنم، فکر میکنین بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
من زمانم عبدالکریم حقانی هرده تر تو اختیار سب پتشویش کنیسی سما رو
بسید
تاسو تا دی اختر دی تاسو او درانو برمنو او طول او ریدون کتا دی کمکی اختر مبارکی دی زرال کمی ورندی کوم زه د نورو دوستانو د تیرو دوستانو په خلاف مثبت نظر لرم، په دې معنا چې اوس هم افغان د افغانستان د دولت سیاستوال او هم مخالف لوری په دې پوهېدلی دی چې دوی یو هم نسي کولی د تیر په شان په افغانستان کې جګړه پر مخ بوزي او هغه سیاست وچلوي کوم چې دا دیارلس کاله او ان دغه شپږ دېرش کاله په افغانستان کې چلېدلی دی. زه فکر کوم که سړی په جدیت سره د ښاغلي غني او د ملا محمد عمر اخوند اظهارات او بیانې او لیکنې چې په لیکلي ډول نشر شوي دي ولولي، هلته له دواړو خواو داسې اغېزمنتیاوې او داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی دواړه لوري دې ته ترجیح ورکوي چې نور افغانان جګړه نشي منلی، افغانستان د جګړې د اور په لمبو کې سوځي او بالاخره دغه جګړه کېدی چې د ټول افغانانو هغه کم تر کمه د افغانستان د یوې برخې د تمامیت عارضي په تاوان بدله شي او موږ افغانان هم د نورې دنیا په څېر نسو کولی چې تر قیامته په جګړو کې ژوند وکړو. که چېرته د ښاغلي غني و خبرو ته توجه وکړو، دوی وایي چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او جدیت په کار ده، دغه باید د سولې پروسه باید رامنځته شي. دا ډېره مهمه خبره ده. پخوا هم دا خبرې کېدې او متاسفانه د مخالف لوري ته هغه کسان لېږل استول کېدل کوم چې د افغانستان د عام ولس د ولسونو په منځ کې د جنګ سالارانو په نامه باندې پېژندل کېږي، ولې اوس دغه کار نه کېږي. د مخالف لوري ته داسې کسان لېږل کېږي چې هغوی د افغانستان په جګړو کې پخوا لاس نه درلود. او له بل اړخه که د طالبانو د رهبر ملا محمد عمر اخوند خبرو ته ځیر شو، هغوی هم دا د سولې ضرورت ته په وار وار باندې اشاره کوي او دا وایي چې ان د اسلام پیغمبر هم په خپل وخت کې له کفارو سره د سولې خبرو ته زخ کړی ده او هغوی ته د هغوی سره یې سوله کړې ده. له بل اړخه دوی دا مني چې دوی تېروتنې کړي دي په تېرو دیارسو کالو کې او خپل طالبان یا خپل صفوف دې ته رابولي چې د افغانستان له خلکو سره په نرمي او په عدالت باندې چلند وکړي. زه په دې فکر باور یم چې سره له دې چې پاکستان، ایران او نور هغه هېوادونه چې په افغانستان کې په افغانانو او په افغانستان باندې سوله نه لورېږي، دوی کوشش کوي په یو ډول یا بل ډول باندې ځان له هغوی څخه جلا وبولي او د افغانستان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی مرستې ته ور ودانګي. نو که په لنډو درته ووایم، موږ ښه به دا وي زموږ افغانانو لپاره او د افغانستان د ولس لپاره، زموږ رولاندو لپاره، هغه کسان چې په سیاست باندې پوهېږي، چې موږ ګلاس نیمای ډک وبولو تر هغه چې ګلاس نیمای خالي وبولو، او بل دا چې کوشش وکړو چې یو پر بل باندې اعتماد رامنځته کړو. که دغه اعتماد پخوا هم د ډاکتر صاحب د خبرو پر بنیاد باندې پخوا هم رښتیا په وار وار باندې په بې اعتمادۍ ته بدل شوی دی، ولې دا ځلې د تیرو وارونو په شان باندې نه ده. فکر کوم چې دغه ځلې یو حرکت چې رامنځته شوی دی، دغه حرکت مثبت بلل کېږي او کېدای شي د روی خدای په مرسته په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
تشکر جناب حقانی صاحب محترم. خب آقای سمی یوسفزای، پیش از اینکه به شنونده ها بریم به شما هم برمیگردیم، خیلی کوتاه میخوام بپرسم که پاسخ شما به استدلال دکتر سیف وردک چی است؟ اونا با بی‌باوری به این مذاکرات نگاه میکنن و این مذاکرات را هم تشبیه کردن با دیدار یک دکاندار شهر کویته با رئیس جمهور پیشین افغانستان.
ببینید، وقتی که چند سال پیش بریتانیوی ها یک کسی را به نام منصور تا دفتر رئیس جمهور کرزای بردن، در اون وقت او چیزای بسیار استخباراتی و زیر پرده بودن و هر کس میتوانستن که اوجا بره و کس خبر نبودن. این دفعه ببینید پیشبانی عملی پاکستان و عملا میزبانی مذاکره صلح در پاکستان ای چیزی خرد نیستن، یعنی نمیتونه که تو مذاق شوه. دولت پاکستان داخل هستن، اردوی پاکستان داخل هستن، امریکا حمایت کردن، چین حمایت کردن. ما فکر میکنیم آلی او وقتا چیزی بودن چند سال پیش توجه دولت افغانستان ببین که چه رقم در مابین طالبا یک گروهش به طرف افغانستان بیاره یا برشان چیزی وعده بدهد که از طالبا صوفی به طالبا جدا شود. آیا ما فکر میکنیم که پالیسی نمیستن که باید او پالیسی ناکام بود؟ اگر طالبا را به صفوف تقسیم میکنیم شاید دیگه مشکل پیدا کنه، گروه های کوچک کوچک از طالبا وجود بیاد که دیگه هم از طالبای عمومی خطرناک باشه. علی با فکر میکنیم افغانستان، پاکستان، امریکا همش به این فکر هستن که مذاکره همراهی طالبای متحد آسانتر از این است که طالبا صفوف باشه و مختلف گروه ها باشه. ما فکر میکنیم علی اون وقت نیستن که کس طرف خود بیاید و در کابل بجشه همراه نفر استخبارات مذاکره کن. نتیجه اون مرکه مذاکرات ما رو شما دیدیم که استاد ربانی از بین رفتن، رئیس استخبارات سابقه افغانستان نزدیک بود خدا برشان نجات دادن، اسدالله خالد انفجار شد یا گفته می شود نمو منصور که با ارگ می آمد اصلا به هدف دوم اگر دوم دفعه می آمد هدف اومایش نمی بود که سر رئیس جمهور افغانستان حمله کند و مواد انفجاری را در بدنه خود با داخل ارگ ببرد. بر هر این دفعه بسیار چیزا واضح هستند و ما نمیتونیم که بگویم که بسیار چیزای پوشیده هستند و بسیار مغالط هستند. این دفعه نام ها واضح هستند، افراد واضح هستند، طرف ها واضح هستند.
سلامت حسین، ډیر مننه لتاسو ملمنو څخه. بیا هم د خبرونې ته دوام ورکو، لتاسو اوریدونکو ته هم اوس نوبت درکو چې ټلیفون را وکي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکي. البته د سولې د امیدواروي په ارتباط د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 او هم 0978 225 555 ټلیفون لرو اوریدونکو. نه اول به خبرتیا وورو، له خبرتیا وروسته اوریدونکو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه زیر آسمان کبود. اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. خب نوبت به شنونده ها میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرماین. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله سلامون و احترامات از محترم نلمان کتما منان بکن به کابل قرباغ نا دما نظر و اول در اغداس مثال در روسان و در شرکیو پر دوران یعنی مثال دو شریعت و سم پراسی و نجات پراسی و تو پاکستان در مثال رسم رواج و کهو بیا غوری که پیادا کهو نما ملمانو ها در پاکستان ها پر یه باره که سرای کتی رو مثال داووست پر دولت دې څول کراشي او دغه کوم خواهشات ولې سم پرسته دي نه ځه پرسته بیا به مثال دغه آزاد رات کراشي بل نظر مداو ک دغه ترستان کوم مثال لاس کلمخ کنه نه کوله چې د زرها او سیاسره او اطفال شهیدان ک بل د دې دغه نام کلاس کا دغه شهیدان کړي چې نو لاس کلمخ کنه ټول کړو کړو
سایش درم منه نه دقیق صاحب سلامت و سیت هست به زواب و الشی کرده ودن بل اوریدون که ام لرو مهربانی که وینا مختر دی چه بل اوریدون که در نوبت ورکوزینی پیغامونه چه دی افان بیسیم در تسو اطلس شمیری للاری تسو اوریدون که راست ستولی دی دل ولو.
بله چند پیام که شما فرستادین، البته پیام ها زیاد است و چشم برای دیگر پیام ها هم هستیم. ما کوشش میکنیم پیام های را پیدا بکنیم و دریافت بکنیم و بخوانیم که گپ های برای گفتن دارن. ماشاءالله فهیم از اروزگان می نویسه که حکومت افغانستان اگر می خواهد صلح در افغانستان برقرار شود، اول باید قناعت پاکستان را حاصل کند. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که پروسه صلح زمانی با طالبان نتیجه خواهد داد که طالبان در بین خود هماهنگی داشته باشند. و عبدالله از لوگر می نویسد خدا کند که طالبان در مذاکرات صلح صادق باشند و ملا عمر خودش با آقای غنی رو به رو مذاکره کند.
تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی.
سلام علیکم اسمت سروان صاحب امیر خان خبر کوم سوزلین سلام من ستاسو عزتمنه محترمه ملمنو ته د عيد مبارکي تاسو ټول افغانانو ته او بیا د طالبان مشر دغه خپلای پیغام چې د افغانستان خلکو ته پر یخه چې سولې ته زیږي او دوی ته مبارکي هم خدای دې په دوی باندې د زړه رحم په زړه کې رحم پیدا کړي. سوال به دغه ده د میلمنو نه چې سعید پاکستان هم حاضر ده طالبان هم حاضر دي په دغه ځای کې کا فکر وکړو د ایران هم څه داسې معلومیږي لاسوینه لري آیا که چیرې کې دغه ایران هم د امریکا سره امضاوې وکړي په دغو کې تاسو څه فکر لرئ چې ایران به مخته هم داسې لاسوینه په افغانستان کې وکړي له طالبانو ته پټې وسلې له لاسوینه په دوی کې دوی څه فکر لري چې صرف د پاکستان د طرفه یې مخاطر وکړه آیا د ایران طرفه به هم ایرانیان به هم امریکایانو سره غربیانو سره په ډډه باندې د افغانستان خلکو ته د مهرباني او د دوستۍ لاس ورکړي په دې باره کې به نظر و مهرباني تاسو نه
بله سر
من جناب دخیل سی محترم تشکر از تماس شما. خب
یو تو پیغامون حمله رو پیغامون به مولولو بیا باوردون کو تلش روسا نو بتور کو چی ملمنه استاسو د سرګندونو په اړه نظر سرګند کی محمد ظاهر تیموری د روزګان لګی زابل سوالی څخه لیکلی دی و اسما په نظر د افغانستان د سولی عالی شورا او د حکومت ترمنز او د غراز د طالبانو ترمنز د سولی خبری ته دریم کس باید دریم ګړی باید نیوی دوی په منځ کې په خبرو کې عادل هلمند لیکلی دی وای افغان مشران او سیاستوال باید داسې وخت د سولی خبری روانی کړي چې رسنۍ ورڅخه خبری نیوی دی وای چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي لکه د بلخ والی داسې څرګندونه کوي چې زما په نظر د سولی خبری له مشکل سره مخامخ وي. یو اوریدونکی لا د ټلیفون په لاین کې منتظر دی دوی ته به هم نوبت ورکو. مهرباني.
بله سلام علیکم مرزا غوری.
مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم رو تاسو که اند سلامونه د زړه کومې تاسو میرمنو ته اختر مبارکي وایم.
سلامت اوسئ.
بعد سلام وروره ما یو څو شپې د دازر تاریخ کې د محمد عمر خان په وخت کې کومندان هم و خپل جمعه خان په خپل فاریاب د ولایت سره په تماس کې ما.
مهرباني.
وروره ما یو څه تناسب معلومات را تخته دوی په حق له شپې چې مو سره تیر کړی دي. ما ولې چې دوی سره څوله کیږي هیڅ امکان نه لري کوم نامه دمر کوم دا معلومه نه شي یعنی مطلب دی ولې نه معلومیږي هغه د وخت نه دا دریزو چې دا چاته ځان نه شو چارواکو ته خپل کومندان ته ځان نه شو پډیر اسان ته سړی نه شو د برابرې ده لای خدای دا خبره دی زما ته څه حقیقت را معلومیږي او بل خبره دلته ده چې دای چې دای د داس موقف داسې دی چې ورور چې دای خپل شری خبرې نه تیریږي چ ارڅونه وخت پر د تیرسي خپل در شریه خبري نه تیریږي نو انده برابر دي ما یو د نظر دي او بل د شریعت په اړه کې هم د نرمه ته یو نظر غواړم چې د موږ حکومت له دا خبري ورسره ومني کنه.
صحیح سو ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی اوس په ملمنو ته ورسو. لومړی پښتنه چې د شاخلي دقیق و د کابل له قرباخ څخه کې دوی ته ډاکټر صاحب اکبر وردک جواب وایي. ډاکټر صاحب تاسو دې دقیق صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست کوم د خبري په یاد نوې در په یاد بکم
خبرې څخه کوي په دې معنی باندې
بله
مخابره داسې
بله
زیب خبر باندې هیڅ نه پیدم
د دقیق دوه خبرې درلودې یو خو دا ویل چې طالبان سمت پرست او قوم پرست دي او د اندیشنه دا و چې که دوی بیرته په حکومت کې شامل شي دوی به بیا هم همدغو مسایلو ته لمن ووهي او بل د دا ویل چې که طالبانو سوله غوښتی نو خو دا لس کاله مخکې بې غوښتی و دومره خلک به نه ووژل شوي.
خبره خو داسې ده چې په مذاکراتو تاریخو ته که سړی وګوري داسې په اوله مرحله کې دا توقع نه شي کېدی چې سوله د سبا یا بلې ورځې ته منځته راشي. هر خو خپل غوښتنې لري خپل اهداف لري په مذاکراتو کې پخوانی شرط باید مطرح نه وي ورو ورو مذاکراتو کې خپل نقاط نظر سره مطرح کړي او د هرې خانه یو ګذشت شي او بالاخره یو نتیجې ته سره رسي. په طالبان باندې دا اتهام لګول کېږي چې دوی قوم پرسته دي ښایي چې د بلې خانه هم بعضې داسې اتهامونه موجود وي چې د افغانستان په رهبرۍ باندې هم لګول کېږي مګر خبره دا ده چې مخکې باید داسې خبرې مطرح نه شي چې یو طرف په ناهمکارۍ یا په قومپرستۍ باندې متهم شي. دا خبرې باید په مذاکراتو کې مطرح شي په ډېر سرعت باندې او د حل لاره ورته پیدا شي. زه د دقیق سوي دې خبرې سره ډېر موافق نه یم.
تشکر جناب دکتر سیبردک. خب یک استدلالی هست که طالبا یگانه قوه نارام کننده افغانستان نیستند و اگر اینها صلح هم بکنند شاید در نهایت صلح به افغانستان نیاید. کسی که چون این استدلال میکنه همچنان فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان هستند. اظهارات خانم کوفی را با هم میشنویم.
در مورد این که آیا پیوستن گروه به نام طالبا بر روند صلح چه تاثیر روی تامین امنیت در افغانستان خواهد داشت، ما حداقل به این باور هستم که زیاد تاثیر مثبت نداره، به دلیل از اینکه متاسفانه گروه دیگه هم به نام گروه داعش طالبا اگر واقعا میخواستن نشان بدن که اونا در تامین امنیت در افغانستان تاثیر گذار هستن، بهتر بود اونا آتش بس اعلان میکردن در یک هفته اخیر ماه مبارک رمضان تا مردم میدانست که واقعا جنگ در افغانستان ختم شد و در این زمان بود که ما تاثیرگذاری طالبا را روی روند صلح و امنیت در افغانستان میتونستیم تحلیل و ارزیابی کنیم.
نظریات بانو فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان را شنیدین. جناب عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن داریم. نخست نظر شما را میخوایم در این باره بپرسم آقای حقانیار که آیا واقعا طالبان یگانه قوه نامتوننده افغانستان هستند؟ گیریم با طالبان صلح شد، آیا افغانستان آرام خواهد شد یا گروه های دیگه هم هستند، گروه هایی که بانو کوفی از اون نام برد؟
پدید که شک نیست که افغانستان که نور قوتون همست ته د خارجي قوتونو او د افغانستان د وسلوال پاوز په مقابل کې جنگي، ولې دا باید هیر نه کړو چې د ارز کال وړاندې کله چې امریکا د طالبانو پر حکومت باندې یرغل وکړ یوازنی قوت چې و په هغه وخت کې هماغه طالبان و چې له صفر د امریکایي قواو په مقابل کې د دوی په اصطلاح جهاد پیل کړ. زه فکر کوم دغه کسان چې داسې تبلیغات کوي او داسې خبرې کوي هغوی په خپله دې ته لیوال نه دي چې په افغانستان کې سوله راشي، دا ځکه چې دوی خپلې ګټې په سوله کې نه ویني. که په افغانستان کې سوله راشي بیا دا او دې ته ورته کسان خپلې ګټې له خطر سره مخامخ کېږي. بیا افغانان بل انتخاب لري او هغه انتخاب به بېله شکه تر دغه اوسني انتخاب غوره وي. بل خبره دا ده چې زه د ملا محمد عمر اخوند د خبرو په نسبت د ښاغلي اشرف غني پر خبرو باندې شکمن پدې یم چې هلته د اختر په پیغام کې ښاغلي غني وایي چې په خپلو خبرو کې چې په زور خپل خوښه په نورو باندې منل د منلو نه دي. بل خبره دا ده چې دی وایي چې په طالبانو باندې غږ کوم چې عملي ګامونه واخلي او د ولس ته مثبت جواب ووایي. زما په اند باندې سوله د تسلیمېدو په معنا باندې باید نه وي. دغه کار په تیرو شپږ دېرشو کالو کې په وار باندې تکرار شوی دی چې د افغانستان دولت یا هغه دولت چې په کابل کې حاکمیت درلوده مقابل لور ته داسې یو پیغام استولی دی چې هغوی باید تسلیم شي. کله چې داسې یو نظر موجود وي زه فکر کوم رښتیا هم د ډاکټر صاحب د وردک د خبرو سره سم موږ نشو کولای په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. بله خبره دا ده چې مخکنی اوریدونکي په د طالبانو په ډله باندې د قوم پرستی تومت ولګوه. زه فکر کوم چې قوم پرستان د دنیا په هره برخه کې شته، حتی په دې سبدونکي چې زه اوسېږم یو حزب ده چې قانوني جواز لري او هغوی مخه د سویډن پالنې یا د همدې قوم د همدې قوم پرستی پر بنیاد باندې ده او خلک رایه ورکوي. کله کله حتی د رایو شمېرې هم ډېره زیاتېږي. دا بیره خبر ده. اوس هغه مشکل چې موږ لرو افغانان لرو هغه دا ده چې موږ یو بل ته تن ورکړو، یو بل ومنو او یو څه د لاسه ورکړو، یو څه ترلاسه کړو تر څو وکولای شو په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. کله چې سوله رامنځته شو بیا دغه وړې وړې مسایل وړې وړې خبرې د قانوني جواز د قانوني اړخه کولی شي په ورو ورو باندې حل کړي او بالاخره موږ افغانانو ته دا موقع ورکړو چې د نور دنیا سره په سیالۍ کې برخه واخلي او افغانان تعلیم وکړي، د اقتصاد په برخه کې پرمختګونه وکړو، لارې جوړې شي، سړکونه جوړ شي، شفاخانې جوړې شي او افغانان د دغه دربدري څخه خلاص شي او بالاخره یو عمومي ټاکنو یا انتخاباتو ته مخه کړو. هر هغه چا چې ډېر رایې جوړې هغه به د افغانستان ولسمشر وي او نور به رعایت وي.
تشکر جناب خانیار صاحب. خب تقریبا همین سوال را با جناب یوسفزای هم در میان میگذاریم. سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی هستند که از لندن با ما در تماس هستند. جناب یوسفزای صاحب، آیا میتونیم بگوییم که طالبان یگانه قوه ناامن کننده افغانستان هستند و در صورت صلح با اونا شاید بتونیم به صلح برسیم، با یایی که گروه های دیگه هم هستند که صلح و آرامش افغانستان را مختل میکنند؟
ببینیم اول از این که اگر طالبان به طرف صلح می آید و امرای دولت افغانستان یک جامعه شود، در صورت خب از افغانستان یک دولت بسیار قوی می شود، دولت و ارگان های دولتی و امنیتی بسیار قوی می شود. ما فکر نمی کنیم که داعش یک ریشه افغانی دارد یا در افغانستان بسیار نفوذ دارد. ما فکر می کنیم بعض مردم درباره داعش از حد زیاد چیز بگه که شاید از حقیقت دور هستند. داعش یک گروه بسیار خرد هستند که در بعض مناطق افغانستان که نزدیک سرحد پاکستان هستند و افرادی هستند که مربوط به در منطقه کار میکند که اوجا افغانای مسلک علی حدیث یا وهابی هستند. اما فکر نمی کنیم که داعش در افغانستان.
اما جناب یوسف زیسب، تنها مسئله داعش مطرح نیست، گروه های دیگه هم میشه ازش نام برد، مثل گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حقانی.
ببینید گروه برادر حقانی در مذاکرات مری بودن، او از گروه طالبان هستند و هنوز اگر ببینیم واقعا یک کریدیت کلان که بر طالبان میرد در نمی 13 سال گذشته یا 14 سال گذشته با وجود تمام مشکلات اونا یک گروه متحد ماند تا حال زیر چتر ابن عمر هستن و ما فکر نمی کنیم که هر کس که از طالبان جدا شده علی در این زیوا هستن. چند افراد شما ببینیم در کابل که چه واک و اختیار ندارد. البته حکمتیار صاحب و چیزی که درباره حکمتیار صاحب پخش شده بود، حکمتیار هم نسبت به طالبان بسیار اندیشه سیاسی دارد و یک گروه منظم است در افغانستان. اونا خودشان چند روز پیش اقرار کردند که اونا امرای داعش یک جا نمی شود. چیزی که پخش شده بود و درست نبود و ما فکر میکنیم حکمتیار شاید در زندگی این غلطی پایشترین غلطیش باشه که اگر او امرای داعش یک جا می شود. حکمتیار خودش علی میخواهد که طرف دولت بیاید و این مسئولیت دولت هستند که اونا را ای راضی سازد که طرف پاکستان و طرف کابل بیاید و در آنجا حکمتیار همیشه از انتخابات صحبت میکند و عالم میگه که شاید ارزو داره که در انتخابات آینده اشتراک نماید و دولت افغانستان باید حکمتیار را موقع بدهد که هرچند که او در ضد دولت قوی نیستند، خب بازم موجودیتشان در کابل به معنی نمیش که مردم دیگر را چی کنند تایید کنند که بیایی در دولت شامل شوید. من باید بگویم در برای داعش، داعش یک پدیده افغانی نیستن، در افغانستان مسئله شیعه و سنی نیستن. داعش جایی بسیار پیش میرد که جایی کشورهای عرب هستند. در افغانستان دولت افغانستان ضد داعش هستند، طالبان ضد داعش هستند. در مابین نمی دو قوا ما فکر نمی کنیم که داعش بسیار پیش برود. در حال یک کوچه یا گروه کوچکی هستند و اگر دولت افغانستان کامیاب می شود که امرای طالبان یک دولت به وجود بیارد، در آن صورت خود دولت افغانستان قوی می شود. وقتی که دولت افغانستان قوی شود و بعضی همچه یک گروه ها که اصلا ریشه افغانی ندارد بسیار به زودی از بین می رود و چانسی نداره در افغانستان.
ډیر مننه یوسف زیسب. ډاکټر صاحب وردګ، مخکې یو اوریدون کې لفاریاب ټلیفون وکړ د پوپل په نوم چې ویل د طالبانو یو قومندان و د ویل چې تر څو چې شریعت نوی نافذ شوی په افغانستان کې ګرانه ده چې طالبان دې سوله وکړي. البته د پاینې حل کې ویل چې طالبان سوله غواړي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ څه ډول شریعت او تر څه حده پورې شریعت ممکن دی؟ هغه شریعت چې دوی غواړي په هغه شکل سره قسم د افغانستان اساسي قانون وایي چې د اسلام په اساساتو ولاړ دی او هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي هغه په افغانستان کې نافذ کېدی نشي. یو دا مسله ده. بل دا خبره ده چې د طالبانو په منځ کې ممکن که چېرته د طالبانو مشر او د کوټې شورا او یا غړي او یا مهم قمندانان سوله هم وغواړي، ممکن د دوی په منځ کې یو شمېر قمندانان داسې وي چې ووایي چې موږ د څه لپاره دا دومره وخت جنګ وکړو، ولې هغه امتیاز چې مو په جګړه کې ترلاسه کړی دی د دوی په ګمان هغه ولې په سوله کې له لاسه ورکړو؟ په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د اصلا د مخه خو باید دومره ووایم چې د افغانستان اساسي قانون د اوس هم په شریعت باندې برابر قانون دی او د افغانستان ټول قوانین چې تصویبي د شریعت خلاف نه دي او د شریعت خلاف نشي کېدی.
تنها خبره پدید کده چې کده شي چې د شریعت نه تعبیر یو واحد بڑاونه لري په ځنې محافل کې یا په ځنې تعبیرونه کې خواهی چې لږ افراطي و د زمانه نه ناوخته تعبیر وي او ځنې نور مدرنه تعبیرونه کې کده شي چې شریعت د اوسنۍ زمانه د مختزیات سر په سر کې برابر وي. اما خبره دا ده چې مو مسلمانان په مجموعي ډول باندې خصوصا په افغانستان کې دا یو ضرورت لرو چې د اسلام په ټولو اساسي مبادیو په بنا باندې یو نوی نظر وکړی شي چې څو په داسې قوانین راوستل شي چې اوسنۍ د زمانې د مقتضیاتو سره برابر وي. مګر پاتې شوه دا چې کیدای شي چې ځینې قومندانان لکه چې داسې اشاره ورته وکړه د داسې موافقو سره موافق نه وي د داسې تعاملاتو سره چې سوله په منځ ته راشي. دا یوه طبیعي خبره ده کیدای شي چې په طالبانو په منځ کې جریانونه موجود وي، مختلفې ډلې موجودې وي، مګر هغه عمده جریان که چېرته یو توافق ته ورسي واړه واړه جریانونه په خپله د منځه ځي او خپل مسؤلیت ورو ورو د لاسه ورکوي. مګر اوس اساسي سوال نه دی چې آیا لکه چې مخکې خلکو اشاره ورته وکړه، فکر کوم چې د افغانستان د مسئلې حل سل په سلو کې د افغانانو په لاس کې نه دی، نه د موجوده دولت په لاس کې دی او نه د طالبانو په لاس کې دی. پاکستان او امریکا هر یو په دې سیمه کې منافع لري او د دې منافعو د لاسته راوړلو لپاره یې ډېرې لویې سرمایه ګذاري کړي دي، ډېر کار یې باندې کړی. دوی هېڅکله دې ته نه حاضرېږي چې دا خپل ټولې هڅې چې کړي دي دا فقط د خدای لپاره یا د افغانانو د سولې او د ارامۍ لپاره قرباني کړي. او د پاکستان او د امریکا ګټې په افغانستان کې موازي دي. دواړې خواوې دې ته ضرورت لري چې په دې سیمه کې نارامي وي او په دې نارامۍ کې دوی کولی شي خپل د اوږدې مودې اهداف تعین کړي دي او ورته ځان ورنږدې کړي ور ورسېږي. نو زه داسې فکر نه کوم.
اما جناب دکتر صاحب فکر نمیکنین که در این اواخر سیاست ها تغییر کرده، منافع تعریف های متفاوت تا حد پیدا کرده و راه های رسیدن و این منافع هم تا حد تغییر پیدا کرده؟ چون به طور باور هم هست که با تغییر نظریه ها، با تغییر وضعیت در پاکستان، حتی تغییر در موقف سیاسی و حتی نظامیان پاکستان هم تغییرات دیده میشه.
میکنم که امی هم چیزایی که ما میشنیم از برای مطبوعات جنبه چی داره، تبلیغاتی داره و برای اخوا کردن افغانی همه روی دست گرفته شده.
پس سر کنون منابع باید آدم اتکا بکنه و اعتبار بکنه که خب این فقط یک بازی نیست و افکار عامه را فریب نمیتن؟
من خب فکر میکنم که باقو پیشترم خدمت شما عرض کردم که من بسیار آرزو دارم که در تحلیل خود اشتباه کرده باشم، مگر ما هیچ دلیلی نمی بینم که پاکستان از ادعایی که در درون افغانستان است که البته باید ما بین قوس صفحه کنم که تنها امضا کردن و به رسمیت شناختن خط دیوری نیست، بلکه با مناطق بیشتر ادعایی در مورد افغانستان داره. این همه ادعاها را، این همه جد و جهدی که تقریبا از چندین دهه در افغانستان روی دست گرفته و به یک روز به یک دفعه صرف نظر کنه و به صلح حاضر شد، نه امریکایی ها. بنابراین من فکر نمی کنم که مذاکراتی که مطرح است اصلا مذاکراتی باشه که واقعا به هدف رسیدن به صلح باشه، بلکه من فکر می کنم یک بازی نو است که بازی نو، چون بازی های گذشته آهسته آهسته اهمیت خود را از دست می داد، این دفعه که کارت نو به نام سر بازی میشه و اهداف سابق است.
ډیر زیات مننه. حقانیار صاحب، زموږ یو اوریدونکی محمد زابولی له کابل څخه پر استولی پیغام کې لیکلی دی، وای د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ډیر خوشاله یم او دا خبرې به واقعا هم د افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي، ځکه چې دا یو هفته کومه داسې بد پیښه نه ده شوې. دوی دا خبره کوي او مخکې دا وویل چې د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم پرونو نن چې ازادي راډیو ته تلیفونونه کړي یا زموږ خبریالانو ورسره خبرې کړي دي، ټول خوشبیني څرګنده کړې ده. لیکن ډاکټر صاحب اکبر وردک فکر کوي چې ممکن دا هم یو چلوی و دا سیسوی او خبرو تا دیر خوشبینه نده، لیکن عملا که موجو گرو چه لوی پیشانه دا شوه دا چمرا خوشبینی زیاده ولیشی؟
سب لخبر سره تر یو کچې پورې موافق یم. د اسلام پیغمبر په خپل وخت کې ویلي و هغه مسلمان چې له یو غاره څخه دوه وارې مار وچیشي هغه څه مسلمان نه ده. په دې معنا چې که موږ دا ځلې بیا پاکستان غولوي او یا هم عام طالبان هم غولوي او یا کوم بل لوری هم غولوي یا د افغانستان دولت غولونې کوي او د خلکو اذهان غولوي او غواړي چې په همدغه شکل باندې حکیمت ته ادامه ورکړي، دا بیا زموږ کمزورتیا ده. له لویې سره ځان دیارلس کاله پخوا ما دا خبره کړې وه، فکر ګمان کوم ستاسو د راډیو له لارې یا د بی بی سي راډیو له لارې وه، چې دغه 2000 یا 2000 طالبان کوم چې امریکایان یادوي دا موږ نه شو کولی د هند بهر ته ورواچوو. دا د افغانستان خلک دي او دا بالاخره په سلات لاس وړي او په مقاومت کوي او هماغسې هم وسوه. بېله شکه چې په نړیواله کچه باندې زورور یا زبرځواک په هر هغه هېواد کې چې وکولی شي لاسوهنه کوي. امریکایان په سویډن کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په آلمان کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په روسیه کې هم لاسوهنه کوي، لیکن دا د هغو د خلکو د هغو هېوادو د ولس او د روڼاندو په شعور پسې ارتباط لري په څه ډول په کومو طریقو وکولی شي د دوی مخه ونیسي. هغه څه چې موږ افغانان متاسفانه یو څه موږ مشخصه ده هغه دا ده چې موږ کوشش کړی دی خپله واوره د نورو خلکو په بام ور وغورځوو. یعنې هر څه چې زموږ په هېواد کې کېږي موږ ملامت نه یو، ملامت نور خلک دي. زه له دې نظر سره کاملا مخالف یم که چې که موږ افغانان د توپک ماشه کش نه کړو امریکایي دا کار نه کوي، روسیې دا کار نه کوي. یعنی موږ ته وسلې راکوي او موږ یو له بل سره جنګېږو. موږ ولې یو له بل سره جنګېږو؟ موږ له غیر مشروع لارو غواړو چې په قدرت په حاکمیت کې پاتې سو. دا چې د افغانستان خلک موږ غواړي او یا نه غواړي دا بېله خبره ده. د دې لپاره موږ څه غواړو؟ د دې لپاره موږ یا دیموکراسي بانه کوو یا هم شریعت بانه کوو او یا هم د دې لپاره نورې لارې لټوو. زه فکر کوم په عامه توګه باندې موږ باید په دې باندې غور وکړو چې آیا دا ممکنه ده چې موږ نور هم د شپږ درس کالو لپاره یا کم تر کمه د دیارلسو کالو لپاره په افغانستان کې وجنګېږو. آیا د افغانستان خلک دا مني؟ که د افغانستان خلک دا راسره وه مني، آیا دنیاوال دا مني؟ نه په نړیواله کچه باندې نړیوال دا راسره مني چې موږ افغانان د نور هم یو بل سره وجنګېږو. نو په هر حال باندې زه دا یو مثبت ګام بلم، سره دې چې د ملا محمد عمر اخوند له یوې خبرې سره هم زه کاملا مخالف یم. هغه دا چې دی د فتح خبرې کوي، دی د فتوحاتو خبرې کوي، دی باید د دې پام وکړي دی په چا باندې فتح کوي. افغانستان نیمایي افغانستان په هدیرو باندې تبدیل شوی دی. احیانا که داسې هم وسي، داسې یو معجزه وسي چې ملا محمد عمر اخوند بیا یوارې پر کابل باندې برای ومومي او په کابل کې حاکم شي یا په کندهار کې حاکم شي، دوی به حکومت په چا باندې کوي؟ نو دغه هیلې چې راټوکېدلې دي، خصوصا هغه دوست چې له زابل نه تاسو سره تماس نیولی و، دغه ښې هیلې دي. او موږ ټول افغانان په دې امید یو، ټول افغانان له جګړې ستړي دي. هغه څوک چې له جګړې ستړي نه دي، هغه یوازې هغه کسان دي چې جنګ سالاران دي، هغه کسان دي چې په جګړه کې خپلې ګټې ویني. او هغه د افغانستان په هر قوم په هر ملت پورې تړاو لري. هغه کسان مشخص دي. موږ په ګډه باندې کولی شو چې دغو مثبتو هیلو ته زور ورکړو او د هغوی ملاتړ وکړو، او هغه منفي فکر چې په هغوی کې پیدا کېږي هغه په خپل وخت باندې افشا کړو، او د افغانستان خلکو ته داسې امید وبښو چې دا ځلې کېدای شي موږ یو بل ته لاس ورکړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو، تر څو د هغو هېوادونو چې زموږ سره ترګني لري یا زموږ سره دښمني لري او یا خپلې ستراتیژیکې ګټې پالي، د هغو ګټو لپاره یې د افغانستان د جګړې تخته باندې ګرځولی ده، تبدیل کړی ده. موږ خپله تر اوسه د هغو مخه ونیسولی. دا کار اسانه نه ده، لیکن ممکن ده.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن. خب حالا چند دقیقه مانده از این ساعت برنامه، البته در ساعت دیگه هم بحث ادامه خواهد یافت، حالا فرصت میدیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و ابراز نظر بکنن در رابطه به همین موضوع. موضوع مورد بحث ما هست مذاکرات صلح و پیامدها و امیدواری های از آن. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر از بیرون از افغانستان به ما زنگ میزنین به شماره های 0042-02-211-46-01 و یا هم 0042-02-211-45-01 زنگ بزنین، ما هم تلفن هایتان را پاسخ میتیم و منتظر نظریات و گپ های شما هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
مهرباني دوی خود تلفن قدش و خیر بل اردون چه به نوبت ورکو
بله شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام علیه خدمت شما امید مرزبان و همچنان اسمه ساروان شد مهمانان مختلف و تمام شنوندگانتان در قدم نخست البته عید سعید فطر به شما و مهمانان و به تمام کافه ملت مسلمان افغانستان و جهان از صمیم قلب تبریک میگویم.
سلام، عید شما مبارک، بفرمایید.
تشکر. البته در مورد موضوع برنامه یک نظر کوتاه همچنان یک پرسش از مهمان برنامه تان دارم. ببینید البته متاسفانه در طول 14 سال ما مردم افغانستان و همچنان سیاستمدارای ما در مجموع نظام و دولت افغانستان گفتن ما صلح میکنیم ولی متاسفانه همین صلح را که اینها گفتن، همین هدفی که داشتن، همین جهتی که داشتن، اینها معلوم نبود که آیا این جهتشان، طرفشان، همین هدفشان به طرف صلح واقعی است یا غیر واقعی. ولی متاسفانه که غیر واقعی بود و همین غیر واقعی همی بود که به هدف نرسیدن، بجز از این که جای وقت، نقصان و زیان و نشست های پوچ و غلطی بود که هیچ نتیجه نداد. ببینید اکنونم که البته از طرف ملایما را و از طرف شورای عالی صلح افغانستان که میگن که باز خوشبینی ها ایرا نشان میدهد که یک بار دیگر باید که صلح صورت بگیرد، در حقیقت یک محال است، مجال است و هرگز چنین کار صورت نمیگیرد تا زمانی که جهت های درگیر، جهت های مخالف که ریشه یابی نشود، جهت یابی نشود، تا آنها باز روی یک میز واقعی باید که نشست شود، باز در قدم نخست باید که آتش بس شود، بعد از اون سلاح و اسلحه خود به کنار داده شود و بعد از اون روی یک میز بشینند و بتوانند که یک واقعی در افغانستان بیانند، به غیر از اون این ناممکن است.
تشکر، زنده باشه، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سید زرش محمد احمد جان کلاو رسره تخبل تاسو د کوچنی اختر مبارکي او ټول هیوادوالو او تاسو نن منو ته وایم
سلامات اوسه، تاسو دې هم مبارک وي. مهرباني.
بله سید، یو سوال لرم. خانیا څخه چې د افغانستان حکومت د لسکاله چولې په پیلا مخکنی حکومت کې کله چې شاغلی احمد کرزي د خپل خبرې کولې او خواقت بیو بلاری ده نور جنگو خبر کلی وسم شاغلی ده کسل چه مسئول کم که گلان پر کرده دیر نور و تخشبینو خوبال خبر را چه شاغلی برشید بسم و شاغلی محقق سد او دی بلخوالی اتا آمن نور بداخل دولت وگری دی او دی دیتا دیسی خبری که چه ده سولی فرگرام و دوبانستان دی ملدوم بسولی کم آرمان چه ده را بیتر لخطر سر نا چی
سی ډیر زیاته مننه تاسو ته ځواب سید حتمان تاسو پوښتنی ته به د خبرونې په دوهم ساعت کې زموږ ملمنه ځواب وي. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بله، سلام علیکم، محمد نبی هستم از هلمند.
خوش آمدید آقای محمد نبی، بفرمایید.
ما از ملمنه شما یک سوالی دارم.
بفرمایید سوالتان را.
ما در افغانستان ببین، ما در افغانستان قرآن شریفی که بزرگترین کتاب آسمانی است داریم، ولی کسی عمل نمی کنه. چه برسه به قانونی که نوشته است که در راست شریعت، وقت شریعت نباشه، وقتی به ساله تجاوز میشه جزا نمی بینه، وقتی رشوت میخوره جزا نمی بینه، وقتی دیگه پاهیشه در وطن در دولت است جزا هیچ کس نمیدیره. چطوری ما بگیم که دولت اسلامی هسته؟
اما جناب محمد نبی صاحب، موضوع مورد بحث ما مذاکرات صلح هست، نظر شما در رابطه با این مذاکرات چی هست؟ آیا امیدوار و خوشبین هستین؟
ما سوا ببین گف از گف میکیزه این گفته که بهترین قانون ما میگم که هسته، ولی وقتی که قانون در زیر میز زیر چیز گذاشته باشه چی فایده داره؟
تشکر، زنده باشین محمد نبی خان، زنده باشین. تشکر.
بله اردون که امرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم سید.
و علیکم السلام، بفرمایید.
اینجا قدرت ایمال کابل ولایت فردی اول سالینه.
مهربانی کنید،
خوش آمدید.
تول ناول تاسو به اختر مبارکي وای، من ساز دوستان ته همکاران ته چې د بغاړه په ټاکه اختر مبارکي مو هم سره ګرانو ویونو ته
سلامات اوسئ. مهرباني.
یو نظر لرم، یو نظر لرم، دوه سوال.
مهرباني.
نظر می دا وای چدا خپل دولت زموږ دولت نه غواړي چې سوله وکړي ځکه چې طالبان دا پیشنهاد کوي چې قانوني اساسي دا سره دا بته منی او څه بدا کوي او څه بدا کوي او څه وایي چې ورور یو د فراش په دابیز سره کېنی په دولت کې سره کېنی کوم شی کوم شی اسلامي مګ دی چې مخالف د شریعت دی را دي چې کوم مخالف د شریعت دی نو د وخت کې سره نه وځي کې سره ما دا دولت په دولت په مشارکې په مخ بوځي نه په امریکا واړو نه په روس واړو نه په وړاندې په ودا خپل دولت نه غواړي دا مې نظر وو او سوال مې لري چې دوی دا افغانستان دولت ولې د پاکستان سره سوله کوي ولې طالبان سره نه کوي آیا دا پاکستان کوم مخالف دی پاکستان سره جنگي کوم طالبان سره جنگي وو
نو کله له طالبان سره سوله کوي د تاسو دی ولسمشر غنی ورستی خبري وانه ورې دي چې هم له پاکستان سره وای سوله کوم او هم له طالبان سره له دواړو سره جلا جلا
موږ د پاکستان سره سوله ورچې سوله وکړو که په کوم جنگ کې مثلا مقابل چې پاکستان سره سوله کوو ما سوال دارم
سید ډیر زیاته مننه لټوله اوریدونکو منندوی نور ذاتی وخت متاسفانه نشته تاسو پښتون ته به د دې خبرونه په دوهم ساعت کې زموږ میلمانه جواب وای زموږ د دې خبرونه میلمانه دی لندن څخه د سیاسي چارو کارپو د نیوزویک مجلې لیکوال سمی یوسف زید په سویډن کې د سیاسي چارو افغان کارپو عبدالکریم حقانیار